د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیبو ریډیو دی
دا د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه دا چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نا غوږی نن د نهه سه شنبه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې 2 منیټه دا د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نو شیروان کلندر په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د سیمیو نړۍ په اړه باندې اهم رپورټونه لرو خو اول مو پام را ګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سرټکو ته د پاکستان د قومي سلامتی کونسل غونډه کې د افغانستان د نوم اخستو پرته ویل شوې دي چې یو هیواد ته به هم د ترهګرو پټن ځایونو ساتلو او اسانتیاو ورکولو اجازه ورنکړي داعش خراسان ډلې د افغانستان سرخار کابل کې د اتوار په ورځ ایئرپورټ ته نږدې د طالبانو په ځواکونو د برید ذمواري منلې ده رویټرز خبري اداره وایي په دغه برید کې تر شلو پورې طالب عسکر وژل شوي وو او د اوکرین دفاع وزارت ویلي د هیواد په مشرقي سیمه دونس کې اوکرینی ځواکونو د راکټونو په بریدونو کې 3 روسي ځواکونه وژلي دي د دې نه وړاندې اوکرینی چارواکو ویلي وو چې د روس سرخار کیف په شمول د اوکرین په یو شمېر برخو کې د روس یو شمېر ډرون جازونه راغورځولي دا اوسرټکي اوس مو پام را ګرځوم د خبرونو تفصیل ته د پاکستان قومي سلامتی کونسل غونډه کې د افغانستان نوم اخستو پرته ویل شوې دي یو هیواد ته به هم د ترهګرو پټن ځایونو ساتلو او اسانتیاو ورکولو اجازه ورنکړي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتی کونسل غونډه چې پکې د پاکستان د پوز او د استخباراتي ادارو اعلی چارواکو ګډون کړو په اړه بیګا په یو اعلامیه کې ویل شوې دي چې امنیتي ادارو چارواکو غونډه ته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت په اړه تفصیل وړاندې کړی دی بیان کې ویل شوې دي د پاکستان ریاست به ترهګرې ته په پوره طاقت سره ځواب وایي او د هیواد یوه انچ خوره باندې به هم خپل واکمني په ځای ساتي د قومي سلامتی کونسل لخوا د بیان نه یوه ورځ وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان په امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکو بریدونو وروسته ویلي ک افغانستان د ترهګرو ډلو مرکزونه لمنځه یو نړل او مطلوبه خلک یې پاکستان ته ونه سپارل نو پاکستان دا صلاحیت لري چې دغه مرکزونه په خپل لمنځه یوسي د دې په جواب کې د افغانستان د طالبانو دفاع وزارت په خبرګون کې ویلي دي د پاکستان د داخله چارو د وزیر بیان پارون کې دي په بیان کې ویلي شوی دي د پاکستانی طالبانو په اړه د دوی په افغانستان کې د شتون څرګندونه بے اساس دي بیان کې دا هم ویلي شوی دي چې د پاکستان لخوا دغه داوی د دواړو هیوادونو خي اړیکې زیانمنوي داعش خراسان ډلې د افغانستان سرخار کابل کې د اتوار په ورځ ایئرپورټ ته نږدې د طالبانو په ځواکونو د بریدونو ذمواري منلې ده رویټرز خبری اداره وایي په دغه برید کې تر شلو پورې طالب عسکر وژل شوی وو د رویټرز خبری ادارې تر مخه داعش په ټیلیګرام ویبپاڼه خپل پیغام کې ویلي د اتوار یک شنبه په ورځ د ډلې په حمله کې 6 کسان وژل شوي دي د کال 2023 په لومړۍ ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه کابل کې د غشودنه پوزي ایئرپورټ ته نږدې یو چیک پوسټ کې سره شوی و او طالب چارواکو ویلي په دې پیښه کې نقصانونه شوي دي خو شمیرې نه و خودلې د ګل دوشنبه په ورځ د رویټرز د رپورټ تر مخه د طالبانو دفاع وزارت ترجمان د داعش دا دعوه رد کړل چې په چودنه کې 6 کسان وژل شوي دي ترجمان وویل طالبان به د نقصانونو په اړه رسمي بیان وروسته جاری کوي د کابل پوزي ایئرپورټ د سیویلین ایئرپورټ نه 100 فاصله لري او داخله وزارت ودانې ته نږدې پروت دی د اکتوبر په میاشت کې هم داخله وزارت سره نږدې یو ځانمرګه چودنه شوې وه چې پکې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نه پس داعش خراسان ډلې په افغانستان کې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده د داعش ډلې په بریدونو کې د طالبانو د گشت ګاډي امنیتي پوسټونه او د افغانستان شیعه مذهبي وګړي په نښه کړي شوي دي طالب چارواکو وخت په وخت د داعش خلاف د عملیاتو خبرونه ورکړي دي او د اوکرین دفاع وزارت ویلي دي د هیواد په مشرقي سیمه دونس کې اوکرینی ځواکونو د راکټونو په بریدونو کې 3 روسي عسکر وژلي دي د دې نه وړاندې اوکرینی چارواکو ویلي وو چې د اوکرین سرخار کیف په شمول یې د اوکرین په یو شمېر برخو کې د روس یو شمېر ډرون جازونه راغورځولي وو د خبری ادارې اسوسییټډ پریس تر مخه د روس دفاع وزارت ویل د اوکرين ځواکونو د امریکای جوړ ایچ آی ایم ایس نومې شپږ راکټونه په دغه حمله کې استعمال کړل. وزارت دا نه دی ویلي چې دغه حمله کله شوې ده. ای پی وای د اوکرين پوسټ په مستقیم ډول د حمله تصدیق نه دی کړی. د اوکرين د مسلح ځواکونو د ستراتیژیک مواصلاتو څانګې د اتوار یک شنبه په ورځ داوا کړې وه چې د دونسک په میکیویکا ښار کې د یو سکول په ودانۍ کې 400 فعال روسي عسکر وژل شول او تر 300 پورې نور ژوبل کړي شوي دي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره مل اوسه سو شبو کې به درته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده او د رپورټونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر یو ځل بیا هرکلی ویم. لومړی رپورټ ته مو پام را ګرځو. د پاکستان قومي سلامتي کونسل غونډه کې د افغانستان د نوم اخستو پرته ویلي شوې دي یو هیواد ته به هم د ترهګرو پټنځایونو ساتلو او اسانتیاو ورکولو اجازه ورنه کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي کونسل غونډه چې پکې د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارو چارواکو هم ګډون کړی وو په اړه بیګا په یو اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د امنیتي ادارو اعلی چارواکو غونډې ته په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د خراب امنیتي وضع په اړه باندې تفصیل وړاندې کړی شوی دی. دا غونډه وروسته له هغې شوې ده چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکوي.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتیه کمیټې د ګولیا دوشنبه په ورځ پریکړه کړې چې هیڅ یو هیواد ته به اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته پناه او سهولتونه ورکړي او پاکستان د حق خوندي لري چې د خپل ولس تحفظ وکړي. د غونډې په اعلامیه کې ویل شوې چې غونډې ژمنه وکړه چې په هیواد کې د بیا راژوندي کېدونکو ترهګرۍ ته به سخت ځواب وایي او وسلوالې د پاکستان دښمنان اعلان کړل. د اعلامیې تر مخه نېشنل سیکیورټی کمیټۍ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ پیښو ته توجه وکړه. البته د قومي سلامتي کمیټۍ غونډې په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې کوم ملک ترهګرو ته پناه یا اسانتیا ورکوي. او پاکستانی چارواکي د ډېر وخت راهیسې دا خبره کوي چې کله دم وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې پټنځایونه لري. سیول او پوځي مشرانو په پاکستان کې د ترهګرۍ لپاره د صفر زغم په اړه هم خپل هوټ یو ځل بیا تکرار کړو. غونډې ټینګار وکړو چې جامع ملي امنیت د اقتصادي امنیت سره تړلی دی او دا چې اقتصادي پیاوړتیا پرته خپلواکي او وقار د فشار د لاندې راځي. سیړونکي وایي هیله نه لري چې دا رقم غونډو ترسره کېدو به د ترهګرۍ په پیښو کې څه کمی راشي. د دوی په وینا د دې نه وړاندې هم داسې غونډې شوي دي خو د ترهګرۍ ستونزه لا پر ځای ده. وی او ای ډیوا سره خبرو کې خبریال او سیړونکي خالد عزیز وویل
په دې وجه د دې غونډې اهمیت شته چې د نوي فوزي مشر جنرال عاصم منیر په موجودګۍ کې دا لومبه غونډه ده. د هغه نه مخکې سلور آرمي چیفس تیر شوي دي د چا په مشرۍ کې چې د قوم د ترهګرۍ خلاف دا جنگ جاری وساتو خو هغوی هم قوم لس ګټې نه دي راوړي. نو دا ویلې شو چې د دې غونډې په نتیجه کې چې حکومت کوي دا به د جنرال عاصم منیر امتحان وي چې هغه د هغه نه مخکې تیر شوي جرنیلانو نه ځان مختلف ثابتوي او کنه د هغه دور چې کوم درې کاله دی نو چې هغه په دور کې به هم دا مسله په ځای پاتې کیږي او جنرال عاصم منیر به هم لکه د تیرو آرمي چیفس ناکام پاتې کیږي.
د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په 1300 میاشتو کې په هیواد او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا پخوانی قبایلي سیمو او بلوچستان کې د قانون او نظم وضعیت خراب شوی او قلدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او ګلبادر ګروپ په څیر ترهګرې ډلې په ټول هیواد کې د نږدې معافیت سره بریدونه ترسره کوي. وی چې پکې امنیتی سرتیرو او عام ولستا درانه مرجوب لا اوریدلې ده. په بلوچستان کې اورپکو هم خپل تاوتریخواله ګړندې کړې او د تاریخ طالبان پاکستان سره اړیکې رسمي کړې دي. په بنو کې د خیبر پختونخوا د پولیسو د تراګرۍ ضد د پلټنو په مرکز کې شوې پیښې او په اسلام آباد کې ځانمرګي برید هسې نه یوازې پاکستانی واکداران فکر مند کړي، بلکې امریکا، برطانیې، آسٹریلیا او سعودي عرب هم خپل وګړو ته دغه هیواد کې سفری خبرداری ورکړی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان مبینه موجودګي او د وسلوالو ډلو لخوا د دغه هیواد خوره د پاکستان خلاف کارولو په اړه باید سفارتي او د خبرو اترو لار خپل کړي او د افغانستان واکمنو سره دغه معامله په جدي توګه راپورته کړي. نور تفصیل یې د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ایکسپریس نیوز سره مرکه کې ویلي ک کابل د ٹی ٹی پی د منځوړلو لپاره اقدام وکړي، اسلام آباد به پخپل په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان زیونه په نخ کړي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګې پخوانی استاد پروفیسر اجاز خټک د رانا ثنا الله دغه سرګندونی یو غیر زمواره فعل بولی او وایي په داسې حال کې چې هیواد د اقتصادي بحران او سیاسي عدم استحکام سره مخ دی، باید د ستونزې د خبرو د لارې حل کړی شي.
دلته نه حملې کېږي نو بیا د افغانستان د نه حق حاصل شي چې هغه د دلته وکړي، اب وایي چې دلته زما خلاف کېږي او بیا به پاکستان دا هم دا چې انډیا هم دا سبا خبره کولی شي چې پاکستان نه او کوي وایي چې یار پاکستان نه ماما باندې چې دلته دلته مسئلې جوړېږي، نو ما ته حق شته چې په پاکستان کې دلته کاروایي وکړم. نو ما خیال دا بیان لږ ریسپانسیبل دی او لږ خپل طاقت نه زیاته خبره کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د دفاع وزارت دغه سرګندونې ناسمې بولی. په دې اړه د طالبانو لخوا په جاری شوې اعلامیه کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر د وروستۍ خبرې چې ګنې افغانستان کې د ننه د ټي ټي پی مرکزونه موجود دي او په پاکستان باندې حمله کوي پارونکو او بے اساسه بللې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستانی چارواکو دا ډول داوی د دواړو گاونډي هیوادونو خې اړیکې زیانمنولې شي. په کابل کې میش د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنون کې پروفیسور عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای چې افغانستان یو خود مختار هیواد دی او د نړیوال قانون تر مخه یو هیواد هم د بل هیواد ملي سلامتی لپاره ګواخ نشي ولاړولې.
ملي حاکمیت مکانی بشپړتیا او دا او دا هر یو هیواد خپلواکي دا هغه ارزښتونه دي چې هیڅ هیواد نشي کولای چې دا وی لپاره ګواخ ولاړ شي. اسکو ارزان تر د دې سیمه کې ټول تر څنګه د کومې لاندې لګي د تورخم او د سپین بولدک او ټول هغه دروازې چې دي خو پاکستان دا چې تړلي دي چې موږ افغانان د علاج لپاره هم بغیر له ویزې نشي تللی، دا څنګه دای دا لري دا هم پوښتنې وړ خبره ده.
ډاکټر اجاز خټک زیاته کړه د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به د پاکستان ریاست ته د هیواد دننه کوټلي ګامونه پورته کول وي.
اجي مسلو لارا په خبرو اترو مشر پکار دي پاکستان د خپل ځان کو چې دنه استعمالات دي دا سمول پکار دي نو بارني خلک په پمنس کې کوچې نشي ورغوله افغانستان سره پکار دي ډیپلوماټیک لارا خپل کی.
یاد دي وی افغان طالبانو چې کله د کال 2021 د اگست په میاش کې د کابل واک تر لاسه کړو نو د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې افغان طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. سیلون کی وای پاکستان هیله مندو چې طالبان با ٹی ٹی پی د پاکستان په ضد فعالیتونو څخه منکړي. خود هغه روستو په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې سیوا شوی او د زیاتره بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا، پیښور.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا کانګرس لخوا د پاک افغان پولي امنیت او شریکه ګټو د لپاره پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو منزورې ورسته. سیرونکي وايي د خای امریکا او پاکستان راتلونکي کې د امنیت پاړه شریکه ګټو په لړ کې د وګدي مودې تعلقات ساتل غواړي. نور تفصیلی د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
مطبوعاتي رپورټر مخه امریکا او پاکستان د شریک خدشو او ګټو باندې اوږدې مودې تعلقات جوړولو خواهش لري او امریکا کال 2023 بجټ کې پاک افغان پولو باندې سیکورټی پلر 1.5 کروڑ ډالر رقم هم ایښی دی. ڈان ورځپاڼې دغه رپورټ وایي پاکستان افغانستان پولې باندې سیکورټی تر څنګ امریکې په پاکستان کې صنفي توازن دپاره هم د بجټ کې لوی رقم ایښی دی او دې نښکاري داسې چې امریکا او پاکستان د شریک ګټو په لړ ښه تعلقات غواړي. وړاندې د امریکې خارجه وزارت ویان هم ویلي وو کچره افغانستان کې د ترهګر ډلو موجودګي او پاک افغان پوله باندې د ترهګر شبکو په حق لا د یورو خبر راشي نو پاکستان په دې کې د امریکې شراکت دار دی او امریکا به هر وخت پاکستان مرستو ته تیار وي. پاکستان کې زیاتېدونکو ترهګرۍ کې په امریکا څنګه د پاکستان مرسته وکړي د دې تپوس په جواب پروفیسر سرفراز خان وایي وړاندې پاکستان دا وکړی وه پاک افغان پوله باندې یې ازغن تار لګولی دی. وروسته بیا تیری کې طالبان پاکستان تر هغه خیبر پختونخوا سیمو کې په ښکاره ولیدل شول. نو دینه ظاهره شوه چې ازغن تار خو موجود دی خو د تر هغه تک راتګ او درولو کې ناکام شوی دی ځکه پاک افغان پولو سیکورټی په حق له د امریکې مدد په پاکستان ته پکار وی. پروفیسر سرفراز خان وایي
ما خیال دی چې په تعاون وی او دی وجه نه چې پاکستان ډیر خسړی توپ دراسه مړه تعاون کوي دہشت گردی خلاف متن کی دن کرنا نہ کہیں بار بس گو کی ہو امریکیاں بڑے سے خیال دے کہ افغانستان کی دہشت گردی منی نکڑے سی دا مسئلہ جڑے نہ صرف عقیدہ نور پاکستان شامل کن تو بم جڑے مسئلہ بیا پاکستان سرب راغی تاون پڑے بنیاد بھی کہ تراگیری اور دہشت گردی کے لیے پاکستان افغانستان کے مدد تو کی لاغا مولا پیسے ور کئی اول جگہی خو گراؤنڈ مانے خلق نشتا بس گراؤنڈ مانے خود پاکستان خلق دے دا خبرہ کہ پاکستان اگی کی دن نتلو او حق محفوظ لری دا اصل کی دیتا دارا ازاد مل دی پلچہ امریکیان وست پا گراؤنڈ مانے دا امریکا امریکی بوٹان نہیں دا فوج پا گراؤنڈ مانے بیا دا پاکستان اور یا دا سے دا نورمل کرو بوٹان نہیں.
پاکستان کې زیاتېدونکو ترهګرۍ خطر مخه نیولو په حق له لیفټیننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وی د نورو هیوادونو لخوا د امداد تمې پر ځای پاکستان د بخپل هم په کار وی چې ترهګر ډلو خصوصي توګه تیرې کې طالبان پاکستان پر ضد کوټلې پوځي عملیات وکړي او دغه شندرو سره مذاکرات مطلب همدغه دی چې ریاست بیا کمزوري دی.
ظاهر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مذاکرات کریں تو آپ کمزور ہیں اس لیے آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کا
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وی تحریک طالبان سره د پاکستان ریاست لخوا مذاکرات او مطلب د تنظیم همدا اغسته وو چې ریاست کمزور دی او دی به د دوی هر یو خبره مني. د پاکستان ریاست او قانون نگر زول شوی تحریک طالبان ترمنځ تیر کال مذاکرات او پس وروستو د دوه اړخونو لخوا د دزبندې ختمولو اعلان پس پاکستان کې ترهګری سیوا شوې ده او پاکستان کورینو چارو وزیر وایي تحریک طالبان د ترهګری لپاره د افغانستان ځمکه استعمالوي خو افغان طالبان دا ردوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دیوا په دې خبرې خبرونه کې مو اوس پام را ګرځوم د اوکرين په اړه باندې یو رپورت تا. د اوکرين دفاع وزارت ویلي دی د هیواد په مشرقي سیمه دونس کې اوکرینی ځواکونو د راکټونو په بریدونو کې درې شپېته روسی ځواکونه وجلې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې راکوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ادارې تر مخه د روس د دفاع وزارت ویلي د اوکرین ځواکونو د امریکای جوړ ایچ آی ایم ایس نومې شپږ راکټونه په دغه حمله کې استعمال کړل. وزارت دا نه دی ویلي چې دغه حمله کله شوې ده. ای پی وای د اوکرين پوسټ په مستقیم ډول د حمله تصدیق نه دی کړی خو دا ښکاری چې د هغې برید په شان یو حمله مني چې روسی چارواکو رپورت کړی دا. د اوکرين د مسله ځواکونو د سټریټیجیک مواصلاتو څنګه د اتوار یکشنبه په ورځ دا وکړي چې د دونیسک په میکیو کو خار کې د یو سکول په ودانه کې 400 فعال روسی عسكر وژلې او 300 نور ژوبل شوې دي. ای پی وای د اوکرين د دغه دعوی په آزاد توګه تصدیق نشي کېدلی. د روس دفاع وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې په عسکرو یې حمله په میکیو کا علاقه کې شوې ده خو د سکول ذکر یې نه دی کړی. د اوکرين چارواکي وایي روس اوکرين په یو شمېر ډرون جازونو وشتل دي چې پکې په سر خار کایف کې هدفونه هم شامل دي. د کایف چارواکو ویلي دي د اوکرين د هوایي دفاع نظام خار د ډرون حملو نه محفوظ ساتل دي خو د راغورځېدونکو ډرون پرزو په ځینو ځایونو کې نقصان کړی دی. د کایف میئر ویتالی کلیسکو د ګل دوشنبه په ورځ ویلي چې روس د کایف سیمې په لوري سلویخ ډرون ورلیږلی وو خو ټول یې تباه کړي دي. روس په اوکراین د حملو دپاره د ایران جوړ شاهد نومې ډرون جازونه استعمالوي او په حملو کې د اوکراین بنیادی سهولتونه په هدف کوي. ایران روس ته د ډرون ورکولو خبره ردوي او روس وایي په اوکراین کې غیر پوزی ځایونه نه پنخه کوي. د ډرون د روسو حملو نه یوش په مخ کې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي وو چې د اوکراین ځواکونو 15 سلویخ ډرون راغورځولې دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د افغانستان خزو او جنکو د حکومت لپاره د امریکای ځانګړي استاد رینا اميري په افغان میرمنو د طالبانو د پابندو غندنه کړې او ویلې دي چې د طالبانو تګلارې افغانستان د تباهه کند ته غورځوي. اغلی اميري د وی او ای دغه خبريالي بهشت تعالی سره مرکه کې ویلي طالبان خپل تګلارې د اسلام او د افغان ثقافت سره سمې بلی خو زیاتره اسلامي ملکونو ورسره اتفاق نه لري. نور تفصیل یې درته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
مننه. تاسو پوهیږئ چې د نړۍ د مسلمانانو هیوادونو د اکثره استادو چې ما خبري ورسره کړې دي، که هغه سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات، انډونیشیا یا ملیشیا دي، وای طالبان چې هر څه کوي دا د اسلام په ضرر دي. د اسلام سپیڅلی دین چې نړۍ په پوهیږي او په اړه مثبت نظر لري زیان رسوونکي دي. دوی غواړي وخی چې اسلامي نړۍ د دغو ارزښتونو انعکاس نه کوي. تاسو پوهیږئ چې و سعودي عربستان چې د ویژن 2030 پروګرام لري تر څو خزي په مکمله توګه د اقتصاد برخه وګرځي. دوی هر ورځ په دې لټون کې دي چې د خزو په وړاندې محدودیتونه لري کړي. دوی دا د یو ویاړلې اسلامي هیواد په توګه خپل راتلونکي ګڼي. دا هغه څوک دي چې مخ په وړاندې روان دي چې خپل خلک د پرمختګ لپاره هڅوي. د طالبانو مسله یو سیاسي مسله ده او دوی د خپل ایدیالوجي تر مخه وړاندې روان دي.
د طالبانو دا پریکړه به پر افغان ولس څه اغیزې وکړي؟
هغه څه چې طالبان کوي د افغانستان لپاره په مکمله توګه ویجاړونکي دي. دوی افغانستان د تباهۍ کندې ته غورځوي. دوی د افغانستان تر ټولو باعزته خلک په خطر کې اچوي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په غیر دولتي، نړیوالو او محصلي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په هیواد کې د میلیونونو خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. دا د ښځو او ماشومانو ژوند چې په مکمله مرستو ولاړ دی د ستونزو سره مخ کوي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د وړاندې د کړکېچ سره مخ دی او هغه فیصلې چې طالبان کوي د بدمرغه د ملک ویجاړونکي لوري ته بیايي.
مس اميري، وات طالبان د شوزو او انډونو په وړاندې د دې محدودیتونو په وضع کولو سره څه غواړي، څه اهداف لري؟
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام دی. څوک چې د طالبانو تر بیرغ لاندې ولاړ دي، هر هغه څوک چې هم دا وس ځان ته طالب وای که دوی په افغانستان کې د داسې پالیسیانو په وړاندې غږ پورته نه کړي، مخه ونه نیسي او داسې تګلارې جوړې نه کړي چې د افغانانو ژوند پکې خوندي وي، دوی به د هغه څه چې وس او یا وروسته په افغانستان کې پیښیږي او د افغانانو د بربادۍ سبب ګرځي حساب ورکوونکي او ذمہ وار وي.
په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پلي کولو لپاره د طالبانو د تګلارو په اړه د نړیوالې ټولنې او امریکا غندنه کومه پایله نه لري. آیا تاسو تمه لري چې نړیواله ټولنه یا د هیوادونو مشران به په راتلونکي کې کوم اقدامات وکړي؟
حتماً. زه د ډیرو افغانانو په ناامیدۍ او خفقان پوهیږم چې وای مونږ ډیر ملاتړ ته ضرورت لرو چې د داسې کړنو په وړاندې خبرګون وخایو. زه وایم دا ډیر مهمه ده، ځکه اول دا په ډاګه کوي چې د افغانانو سره نړیوال پیوستون او ملاتړ موجود دی. دا څرګندونې یوازې د طالبانو سره د خبرو دپاره نه دي، بلکې د افغانانو سره خبرې کول دي او افغان ولس ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او افغان میرمنو ته وایو چې مونږ در سره څنګ په څنګ ولاړ یو. غواړم په مطمئنه طریقه ورسره وایم چې دوی شپه او ورځ هڅه کوي چې څنګه وکولی شي چې د افغان اولس او میرمنو سره مرسته وکړي او طالبانو ته دا روښانه کړي چې د دوی غیر مسؤلانه اکړونو بدې نتیجې شته.
هغو افغان میرمنو ته چې له دې بندیزونو او محدودیتونو څخه تیریږي څه پیغام ورکول غواړي؟
مادرای افغانستان، پر خورای افغانستان، دخترای افغانستان،
د افغانستان میندو ته، زما افغان خويندو، افغان جنو او د افغانستان سپیزلو میرمنو ته، زه پوهیږم چې نن ورځ تاسو د پاره ډیره سخته ده، خو زه غواړم چې تاسو ته ډاډ درکړم چې مونږ ټوله نړۍ ستاسو ملاتړ کوو او ستاسو په ملاتړ ولاړ یو. تاسو اتلان یی. په اوږد مهال کې دا امکان نه لري چې طالبان دې ستاسو حقونه درنه واخلي. تاسو د افغانستان د ملا د تیر حیثیت لري. شمنه در سره کوم چې ستاسو د حقونو به دفاع کوم، نه یوازې زه بلکې ټوله نړۍ ستاسو سره ولاړه ده. نن چې زه د اوای سی د استاذو سره خبرې کوم، دوی او ټوله اسلامي نړۍ تاسو سره ولاړه ده. زه غواړم چې تاسو په کار د ناامید نشئ او صبر د لاسه ور نه کړئ. په یاد ولرئ چې تاسو به په خپلو خپو ودرېږئ او بریالي به یې.
میرمن امیری، نړۍ مننه د وخت را کولونه.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دی واګران وريدونکو د خبري خبرونه وخت سرته رسیدې نو شروان کلندر بدرنه د خبرونه په اخر کې اجازه غواړم، خو چرته زمو او سرته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په کیمیاوي وسلو د بندیز لګولو لوزنامه په کال 1990 کې نافذ شوې ده او دې مقصد دنیا نه د کیمیاوي وسلو د ذخیرو ختمول دي. کمی ادارې ته چې د دې لوزنامې د نافذ کولو ذمہواری سپارل شوې ده، دا د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم په نوم یادیږي او په دې لوزنامه کې د سلورو ملکونو نه سیوا د دنیا ټول ملکونه شامل دي. په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د تنظیم انتظامی اداره د فریقو ملکونو د کانفرنس په نوم یادیږي او دې اوس خپل ویشتم غونډه په هیګ کې کړې ده. د غونډې په اخیری ورځ په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د امریکای مستقل نماینده جوزف مانسو اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع د لوزنامې د کامیابو او موجوده وخت کې تنظیم ته د پروتو مسلو حال تیر کو. دوی چې په دې لړ کې خه خبر دادې چې په دنیا کې ښکارا کړی شوی 99% وسلې تبا کړی شوی دي. دا یقینا چې د زرګونو ټنو زهرجنو کیمیایي موادو نه جوړي خطرناکې وسلې وي. امریکایي نماینده مانسو دا خبره په ګوته کړله چې د امریکای د زهرجنو کیمیایي وسلو 98% ذخیره تبا کړی شوی ده او په کال 2023 کې به باقی ټول کیمیایي وسلې هم تبا کولې شي. خو د افسوس خبره دا ده چې یو څو ملکونه اوس هم د کیمیایي وسلو په تیارولو کې اخته دي او دې سیز یقینا چې ټول ملکونو ته خطر پیښ کړی ده. نماینده مانسو نور وایي چې شام په څو سوزله په خپلو خلکو کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. شام نه په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو په تنظیم کې د ووټ اچولو حق هم اخیستې شوی دی. خروس بیا هم په شام کې د اسد حکومت مرسته جاری ساتلې ده او د جانچ پړتال او د احتساب د عمل نه بچ ساتي. روس خپل په تیرو کلونو کې 2 ځل کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. یو ځل د روس د مخبرای د پخوانی اهلکار سرګی اسکارپل او د هغه د لور خلاف، او بیا د روس د حکومت د مخالفه مشر د الکسی نیولنی خلاف. دینه علاوه د روس صدر ولادیمیر پوتین او د روس ترو چارواکو د اوکراین خلاف ناحق شروع کړي جنگ کې د زیاتې تباهۍ خورولو د وسلو د استعمالولو په حق له خپل غیر ذمہوار بیانونه ورکړي دي. د امریکای نماینده مانسو د امریکای د صدر بایدن د دې خبري یادګیرنه وکړه چې د روس لخوا د کیمیایي وسلو د استعمال بډیر سخت جواب ورکولې شي. د روس د چارواکو دا الزامونه د روس لخوا د غلطو معلوماتو خورولو د مهم یو برخه وګڼله چې اوکراین ګنې په خپل پزان د کیمیایي وسلو استعمالولو اراده لري. د روس دا قسمه بی بنیاد الزامونه د کیمیایي وسلو د ختمولو د تنظیم او په دې لړ کې د نورو ملکونو په کار کې خندان راولاړول دي. د امریکای سفیر مانسو خپل بیان په دې لنډ شان تفسیره ختم کو چې دا وخت ټول دنیا د کیمیایي وسلو د څه قسمه استعمال مخالفت کوي. د پسفاټکو کې اوې چې په کیمیایي وسلو د بندیز لګولو د پاره جوړ تنظیم او د کیمیایي وسلو د مخنیوي لوزنامه دنیا نه د کیمیایي وسلو په مکمل توګه د نوغي وستو د پاره ډیر لوی اهمیت لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے.